په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلای کوم. نن په افغانستان کې خزو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنۍ کمپاین پیل شوی. په دې پلمه به په اروزګان کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي د قضیو خبر شي. د خزو د چارو په ریاست کې ویل کېږي هیڅ یو خزینه کارکوونکی نشته. دغه راز به له افغانستان سره په جنیوا کنفرانس کې د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر هم واوري. مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین د خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو ادارو او بنسټونو د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پا پایته رسیدو ټینګار کړی. کندهار کې موټر بم برید یولس ملکیان او پولیس وژلي او د روسیې امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش سختریزو وسلوالو یو پلان یې شنډ کړی دی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو، ناتو او په کابل کې بیلابیلو ډیپلوماټیکو ادارو د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پا پایته رسیدو ټینګار کړی دی. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسولو هڅې باید چټک شي. په افغانستان کې د ناتو ماموریت بیا ویلي دغه هیواد د ښځو لپاره یو خطرناک ځای دی او دغه ماموریت غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د جرایمو معافیت باید پایته ورسیږي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه سږ کال دغه ورځ په دې شعار لمانځي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه چټکه شي او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کار وانخیستل شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کندهار کې د پولیسو پر یولسمې حوزې موټر بم برید شپږ پولیس ټپیان کړي دي. د وزارت ویان طارق آریان رسنوي ته ویلي برید نن له غرمې مخکې 10:30 بجې شوی. کندهار کې د روغتون سرچینو بیا زموږ خبریال ته ویلي چې دوی تله پیښې یولس ټپیان ورول شوي چې وو پولیس او نور ملکیان دي. د کندهار په څنګلوري اورزګان کې بیا دوه پولیس یو غلچکی برید کې وژل شوي. د اورزګان د والي ویان احمد شاه ساحل ادعا کوي چې دا برید د طالبانو لخوا شوی.
اته بجې شاوخوا د ترینکوټ ښار اړوند د پله په سیمه کې چې د دوه میاوزې مربوط کېږي وسلوالو البته دغه ډول بریدونه زیاتره وسلوال طالبان کوي. سرتیرو باندې غرڅکي برید کوي چې له بده مرغه دوه تنه یې په شهادت رسولي دي.
طالبانو لا د کندهار او اروزګان د پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د پرونیو دوه بمی چاودنو د مرجوب لشمیر زیات شوی. د بامیان د عامر اختیار رئیس علي اقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی. د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي. ویرشته چې د پیښې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. تر اوسه د بامیان د پرونیو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی او طالبانو دغه پیښې کې لاس لرل رد کړی دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. سپینی مانی اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځنی محرم استخباراتي راپورونه ولیکل شي. ورځنی امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې دغه راپورونو ته لاسرسی ولري. په دغه راپورونو کې ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه معلومات شامل وي. منتخب ولسمشر جو بایدن ته د ورځني راپور د لیږلو لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې پرون د ټرمپ ادارې ویل د بایدن ادارې ته د انتقال رسمي بهیر پیلېدای شي. ولسمشر ټرمپ خپل ماته نه ده منلې او تورې لګولی چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش سختریزو وسلوالو یو پلان یې شنډ کړی دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې اف اس بي نن په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه ډلې نیت درلود چې د مسکو په یوې سیمه کې تخریبي او ترهګریز فعالیتونه وکړي. دغه ادارې ویلي د څېړنو او تلاشۍ پر مهال د یادې ډلې یو غړی د مسکو په ختیځ کې له جوړ شوي ماین سره نیول شوی. خبر پاڼه کې راغلي د داعش دغه کړنې یو بل هدف دا و چې د داعش د دغه کړۍ یو بل هدف دا و چې نوي کسان جذب او ترهګرو ته مالی ملاتړ پیدا کړي. د روسیې سترې محکمې د 2014 کال دسمبر کې داعش یو ترهګریزه ډله وبلله او پر فعالیت بندیز ولګاوه. آذربایجانی ځواکونه د نګورنو قرباغ هوکړې لمخې او بل سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې لمخې ارمنستان د دریو سیمو پرې خودو ته اړستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځیان د هغې هوکړې لمخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی د چلبجر سیمې ته ننوتلي. کروچر چې آذربایجان یې چلبجر یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډېدلی و. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درلولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او د دوی هوکړې ته سره ورسېدل چې له مخې یې ارمنستان د اقدام چلبجر یا کروچر او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ شو. او د نیوزیلند چارواکي وایي د دغه هیواد په سواحلو کې نږدې سل نهنګان او دولفینان مړه شوي دي. د نیوزیلند د چاپیریال ساتنې وزارت نن چهارشنبه وویل دغه ژوي د لرو پرتو چاتهام ټاپوګانو سواحلو کې د بند پاتې کېدو او د ډبرو سره د ټکر له کبله مړه شوي. د دغه وزارت په خبره دغه سمندري ژوي وروستیو اونیو کې سرګردان وو او د ژغورنې هڅې ځکه له ستونزو سره مخ وې چې دغه ټاپو لرې پروت دی. په 1918 کال کې هم شاوخوا زر نهنګان او نور سمندري ژوي د همدې ټاپوګانو په سواحلو کې مړه شوي وو.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې نن په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل شول. په اروزګان او غزنی ولایتونو کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په باب نور واورې. په اروزګان کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې سږ کال یوازې 8 قضیې ورسره ثبت شوي، خو په دې ریاست کې یوه ښځینه کارکوونکې هم نشته. په غزنی کې به هم د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ. نړیوالو د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړه چې ورسره نوي شرطونه هم تړلي. آیا دا هغومره مالي مرستې دي چې د افغانستان حکومت هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچې چې ضرورت دي دا مرستې نه دي شوې او شرایط هم ډېر سخت دي.
اقتصادي چارو له یو کارپوه سره مو مرکه کړې. په نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې د روسیې په منځګړیتوب د ټینګ شوي اور بند له مخې د آذربایجان ځواکونه په ناګورن قرباغ کې یوې بلې سیمې ته چې نوې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې
فنی هنرمندان شکر فرزند استاد قاسم مرزا نظر میمن پرینو دا خلک وو.
د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومو سندرغاړو سندرې خپرې شوې په دې اړه به د جون پشیبو ونی زخ پرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د تخبرو نور معلومات او ورید اساسي بشري حقوقو بل ونی زخ پرونه هم هېروي. مننه چې ازادي رادیو او ورید خبرونه په برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک کمکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل نن په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی. په افغانستان کې هم په یو شمېر ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان په جنوبي ولایت اروزګان کې د ښځو چارو ریاست کارونه نارینه پر وخري نه رئیسه ښځه هلته شته او نه کوم بل کارکوونکی. چارواکي وایي سږ کال ورته ډېرو کمو ښځو د کورني تاوتریخوالي یا نورو ځورونو په اړه شکایتونه کړي دي. مدني فعالان وایي د دې اصلي لامل دا دی چې په دې ریاست کې هېڅ یوه ښځینه کارکوونکې نشته او ښځې زړه نښه کوي چې خپلې قضیې له د دفتر سره شریک کړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمیز خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې
د اوروزګان ولایت د شوزو چارو ریاست چې کارکونکو ټول ناري نه دي وایي سش کال ورسره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي وضعیت پیښ شوی دی. د دې ریاست سرپرست رئیس برات الله تایی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال ورسره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي اتل سپیښ شوی دی. په دې ریاست کې هیڅ ښځینه کارکونکې نشته. آیا همدا د دې علت دی چې ښځې ورسره د تاوتریخوالي پیښې نه ثبتوي؟ اتایی د دې ځواب په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو خو یوغنا عامل دا ده چې عامه پوهاوي پروګرامونه د کوچ ریاست په پالیسي په مطابق عامه پوهاوي پروګرامونه هم کم شوي دي.
پنځه میاشتې مخکې د دغې ادارې مشر رڼا سمیوپا وه چې د یو شمېر نامعلومه دلایلو له مخې دنده پرېښول او له اروزګان ولایت څخه نامعلوم لوري ته لاړه چې تر ننه پورې کوم چا ته په اړه معلومات نسته. خو په هغه وخت کې چې د یادې ادارې چارې ښځې مخې ته وړې نو هغه مهال به په ریاست کې زیات شمېر ښځې لیدل کېدې. د نومبر د میاشتې پر درویشتمه د نړیوالې غیر دولتي موسسې کورډایټ خپره کړې سروې ښیي چې په اروزګان ولایت کې یوازې 50 دولتي کارکوونکي ښځې دي. په دې کې یوه معصومه هم ده، هغه د اروزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د ښځینه پولیسو مشره ده. نوموړي مودا مخکې د ښځو اړوند په یوه پروګرام کې وویل چې نارینه چارواکي د ښځو ستونزې جدي نه ګڼي، نو ځکه ورته غوږ نه نیسي.
زه خپله خشونته سره مخامخ یم، زه د امر تابع یم، هغې د سینې بې نظاره نسي وایي، دا هېڅ مشکل نه. نو چې زه د خشونته سره مخامخ یم، د اختار سره مخامخ یم، چې زه وظیفې ته درېدلی یم په اورګان کې، زه ما مراجعه کړې ده چې هغه اورګان زما ناره نه اوري. ابله خور څنګه زړه ورته شکي چې راځم هغه اورګان کې وځای کې وظیفه اجرا کړي.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په سپتمبر میاشت کې د اروزګان ولایت لپاره خپل لومړی دفتر د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرانیستی. دې ادارې پر دغه ورځ وویل چې غواړي د ښځو او ماشومانو لپاره کار وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په اروزګان کې ډېرې ښځې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او له لسو څخه یې اتو نجونې ښوونځي ته نه ځي. دې حالات ته په کتو په اروزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر شکایت لري چې حکومت دې ولایت ته پاملرنه نه کوي. هغې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو چارو ریاست مشر ښځینه نه وي، نو څنګه به یوه ښځه خپل شکایت ثبتولو ته زړه ښه کړي؟
کله کله چې چورو ته خپل لرا شریک هغوی چې دقت خپل شوګر نه پریږدي، هغوی به د ښځې چارې ساتل څنګه چلته. یو داسې کسانان ځای پر ځای شوي دي چې زه خپله په ولا زه خپله یو مدني فعال شی باندې زه هلته نه وځم، زه نه شي کوم. ډېر کله دوی ما ته بلنه راکړې ده په یو پروګرام کې زه نه یم ورغلی، ځکه چې هره شرایط ته ما ته معلومېږي. نو زموږ ستې د کلتوري ټولنه کله کله زړه ښه کېږي، دې ته یې غرونه یې یا خپله یو خور ډېر زړه نه شي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې نظر هم واخلو چې ولې د ښځو چارو د ریاست ټول کارکوونکي نارینه دي خو بریالي نه سو. د اروزګان د والي ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو چارو د ریاست بست یې اعلان ته سپارلی او ډېر ژر به پر یاد بست یوه ښځه وګماري. د وویل چې له تېرو دوو نیمو میاشتو راهیسې د یاد ریاست چارې نارینه مخې ته وړي، خو د اروزګان ولایت یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي چې د دغه ریاست چارې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې نارینه مخې ته وړي او دغه راز په یاد ریاست کې له تېرو څو کلونو راهیسې پر یو شمېر مهمو بستونو باندې هم نارینه کار کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
نن د نومبر 15 په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره عامه پوهاوي ته ځانګړې شوې. ملګرو ملتونه هر کال د دې ورځې په لمانځلو سره هڅه کوي چې خلک د ښځو حقونه درک کړي او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په غزنی ولایت کې چې ځینې وختونه ترې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو راپورونه ورکول کېږي، اوس هلته وضعیت څه ډول دی؟ له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د ښځو چارو ریاست شمیرو له مخې دا کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 20 پیښې ثبت شوې دي. تیر کال دا شمیر 43 و. د غزنی ولایت ښځو چارو ریاست رئیس ادعا کوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. شکوریا ولی د دې علت د خلکو باسواده کېدل او د ښځو حقونو ته درناوی کول شوی. نوموړی د سه شنبې په ورځ د نومبر پر 23 ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو سیمو کې ځینې ستونزې لا هم شته.
په غزنی کې خوشبختانه د 6 کال نه خشونت کم شوی دی. زه نه وایم چې په غزنی کې خشونت نشته، خو متاسفانه په بعضی ولسوالیګانو چې مشکلات امنیتي لري دوی ناراضي یا هر فنانات ناپسند چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کړي، خشونت شته. خوشبختانه د نورو ولایتونو خشونت خودکشي او د خودسوزي لږ ده په غزنی کې.
شکریه ولی په داسې حال کې دا خبرې وکړي چې د چارواکو په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ د غزنی جاغوري ولسوالۍ په چال سیمه کې یو کس خپله لور او یو سړی له یو بل سره د اړیکو په تور ووژل. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ځینې نادولتي موسسې کوشش کوي چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات سي. په دې کې یو هم عدالت د ټولو لپاره ده. په غزنی کې د دې موسسې ساحوي مشر عبدالله پتمن د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هرو څلورو میاشتو کې یو ځل 24 تنه قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو ته له ښځو سره د ښه چلند او هغوی ته د حقونو د ورکړې په موخه ورکشاپونه جوړوي چې ګټور ثابت سوي دي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې په سختۍ سره د قوانینو عملي کېدل هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو سبب کېږي.
عدلي او قضایي ارګانونه په دې برخه کې دقیقا ډیر چټک برخورد کوي، همدارنګه ځکه د قانون هم داسې تند قانون دی. که نورو برخو کې مشکلات وي، په دې برخه کې ښځو په برخه کې یعنی دوی واقعا ډیر په جدیت او پرېکړې کوي.
دا چارواکو د اداو او د نادولتي موسسو د کوششونو سربیره هم د غزنی ځینې وګړي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر بولي. په دوی کې یوه هم د ولایتي شورا غړې فاطمه رحیمي ده. هغې د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو ریاست چارواکي باید لا نور هم کار وکړي.
ما حتی چندین بار از کمیسیون حقوق بشر
موږ حتی څو ځلې د بشري حقوقو له کمیسیون څخه دا غوښتنه وکړه چې یو دفتر یا یو مرکزیت په غزنی ولایت کې ولري، تر څو حداقل هغه لومړنۍ ستونزې چې په غزنی کې د ښځو پر وړاندې پیدا کیږي دوی ورته مراجعه وکړي. موږ باید یو داسې ځای ولرو چې د غزنی ښځې هلته خپلې ستونزې شریکې کړي.
په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15مه ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوی. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښۍ له واده منع کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زور پر هغوی کار کول د تاوتریخوالي له دغو مواردو څخه دي.
د ښځو خلاف د تشدد مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
په ډېرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت.
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 10مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
وړاندې په اروزګان او غزنی ولایتونو کې مو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په باب نور معلومات ترلاسه کړل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سږ کال په ټول افغانستان کې په سلو کې 40 زیاتې شوې. د وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ډېرو زړه بوږنوونکو قضیو ګراف لوړ شوی. له بلې خوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هېواد کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په رپورټ کې.
ندیمه هغه افغان مېرمن چې له خپل خاوند د تاوتریخوالي له امله بیله شوې ده.
نو زما خواخ مې ویل چې زما لور نه راوړي دا واغه زما مال ته کول جون مې ډېر څخو ماته تر دې چې تیل را باندې واچول وی څه غولم.
دا اوس د خپل شپږو ماشومانو یوازینې ساتون کده. ندیمه وایي د ښار په واټونو کې بلا بیل توکي پلوري او خپل ماشومانو ته روزي ګټي.
زما چې د ښار کې ستلنی لګي کوي نرز زغه ستل 30 روپۍ نه زیرو وړي د خپل چې نه بس نو ښار کې مقبولانه خلصونه اوس کوڅه په کوڅه کور په کور بنجاره سودا خلصومه کله پمپر خلصوم یو وړه لور مې داغه ته باز وخت ډیره پوښتنه تخیر اله هغه ته دې جوش کوم هغه هغه خرڅې دي.
دا یوازې ندیمه په دې برخلیک نه داخته غنی نور افغان مېرمنې هم ورته کیسې لري. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مسولانو په وینا افغان خزی د تاوتریخوالي لوبي لا بیلو ډولونو لکه د بدن د غړو لپاره کولو وژنې وهلو ټکولو جنسي تیری او له اساسي او اسلامي حقوقو به برخې توپ سره مخ شوې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال زبی الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د خزو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خزو چار وزارت هم د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې د 40 سلنه تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کوي. د خزو چار وزارت مسلکي مرستیال سپوږمۍ وردګ
روس اصل موږ د پټولا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه چې ثبت شوې وي د ښځو چارو په وزارت کې 3002 قضیه وي، مګر تر خپل 3002 قضیه شوی دی چې قتل قضیه پروسه خپل موضوع یا قضیه درلوده او اساس کوله
اغلی وردک وی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی ډیری پیښې زړه بوګنون کې دي. د نوموړي په خبره د تیر کال تر لیندې میاشتې پورې د خزو د وژنې دوه وې قضیه د افغانستان د خزو چارو وزارت سره ثبت شوی، خو سکل دا شمیر بیا 119 ته رسیدلی دی. اغلی وردک د غشان ویل په خزو د جنسي تیری د دوی د غړو پرې کول او سوزولو پیښې هم ډیری شوې دي.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. او په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د کومو سندرغاړو سندرې خبرې شوې.
فنی هنرمندانش که فرنان استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و دا خلک وو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې له اونیزې خبرونه سره د ازادي راډیو بل د اساسي بشري حقوقو اونیزه خبرونه هم مهیروي. نړیوالو پرون په د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې چې ورسره یې نوي شرطونه هم تړلي. ډېرو مرستندویانو خپلې مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي. په دې اړه مې نن مخکې د اقتصادي چارو لپو او د ایکو د همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له رئیس ازرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا د کنفرانس په پای کې وویل چې نړیوالو ورسره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړي، آیا دا هغومره مالي مرستې دي چې د افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
مخکې دا 14 میلیارد و 12 دی او شرایط هم ډېر سخت دی. یو شرط د امریکایانو دا و چې د 300 اوس دولت ورکو، 300 نور که چیرې سوله وشو وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو. نړیوال ټولنه بې علاقه شو مسایلو سره.
تاسو یادونه وکړه نړیوالو په دغو مرستو سخت شرطونه لګولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو مو یادونه وکړه چې له دې مخکې داسې شرطونه نه ویښي، البته په سخاوت سره دغه مرستې د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډېره د خپلې مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خارجیان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د دوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي یو ملت ته ورکوي، په دې خاطر دي چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي. او هغه موخې چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتوب ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخې ته ونه رسیږي خو بیا مایوسه کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان تر افغانستان څخه لږ مرستې شوې وي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې. او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی. اما دلته 40 کاله دا په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې په دنیا ور باندې تمرکز وکړي.
نړیوالو په یو نوي میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه له شرطونو سره تړلی دی ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا هغه ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغو مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغو مرستو ګټه پورته کړي، که څه هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیاردونو ډالرو مرسته چې په تیرو 40 کلونو کې شوي دوی ته کومه ګټه نه ده رسولې.
دا رښتیا خبره ده. مونږ د انرژي اقتصادات سره وینو د خصوصي سکتور په نوم ډېرې پیسې راغی دلته، اما معین اشخاص ته ورکړل شو. د وړي او متوسط بزنسونو لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښایي چې دولت مشخص څه کولی شي، مرستې کولی شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډېر مایوس دي او خلک زه یقین لرم چې که چېرې دولت خپل روش ته او خپل کړولو ته بدون ورنه کوي، نه یوازې خارجیان له لاسه ورکوي بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نه کوي او وطن زیاتیږي. د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
د اقتصادي چارو پو او د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس ازرخش حافظیون مخکې د دو بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هم له افغانستان سره د نړیوالو د نویو مرستو په اړه ستاسو نظرونه واخیستل. له دې خبرونې څخه را بیل شوي د څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
وطن خواځواکۍ سره مخ ده. دلته داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري او نه کارونه شي. سوکان ټول خراب دي. تاسې ځینې د کابل کندهار لویه لار یعنې د خارجي ملک پر دې لار باندې ولاړ شي نو بیا به هغه بیا اخرنۍ سپاري یوازې دغه نور نمونه او بېلګه ده. نور دلته هېڅ پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
تاسو وګورئ مونږ هر څه ولیدل. ولسوالیو ته پاخه سړکونه تېر شول. خرجاتو ته مو پاخه سړکونه تېر شول. ولې له حقایقو سترګې پټوو؟ په هر کلي کښې مو کلینیکونه راته جوړ شول. شفاخانې راته جوړې شولې. ستاسو خبره مخابراتي شبکې مو ټولې فعاله شولې. برقونه مو اکثریت ولایتو ته مو برقونه ولاړه مږې تېر شول. ولې له حقایقو نه سترګې پټوو او یو پلو ته ځان اچوو؟ ټوله شیان شوي دي. اما دام نه نمن کړي دي چې افغانستان په حکومت کښې فساد فساد شته. فساد شته. باید فساد له بینه څخه لاړ شي. په مونږ باندې اغېزې معلومې شوي دي. مونږ وینو چې هر څه شته خو بېرته د طالبان راځي هغه سوځوي له بینه وړي. هغه ځای کښې طالب ونیسي دی باید هغه ځای د وساتي هغه ځای کښې خپل کار وکړي. اما چې وګورو یا یې اور ورته اچولی وي یا یې په ترکتور چپه کړی وي او له بینه وړي هېڅ شی نه پرېږدي.
عبدالواحد خبرې کوم لوګر نه. دغه اوس په سرحدو کښې شنې ونې ویل کېږي پاکستان ته روانې دي. معدنیات پټ وځي. دغه مخکې پیسې هم داسې ګډې وډې ولګېدې. نیم کار سوی نیم نه ده سوی. سړکونه چې جوړ شوي وو هغه بېرته په خرابېدو دي. کلینیکونه چې جوړ شوي وو هغه بس غلو ته ورکړي وو په غلو یې جوړ کړي دي. هغه سم نیمایي پر په ګډېدو دي. زه داسې وایم دغه پیسې اوس نه شي کېدلی چې دغې دغه طالبانو حکومت ګډې مصرف کړی وای. دغه نوې پیسې چې راغلي دي زلو باندې خاورې واړوئ چې دغې دغه یو جا مصرف کړی وای. لږ به نیت هم سره سیخ سوی وو. لږ به د سرحدو ساتنه هم کړې وه. د بندو ساتنه به هم کړې وه. په دواړو باندې د اول منفه تجهیزات څه دي لکه بندونه لکه سړکونه لکه چپخانې بس وروره د دغو به دواړو مخنیوی کړی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یوه نړیواله موضوع. آذربایجاني ځواکونو د نګورنه قرباغ هغې سیمې ته ننوتی دي چې د روسیې په منځګړیتوب د شوې موافقې له مخې ارمنستان په وروستیو کې بیرته آذربایجان ته سپارلې ده. نور تفصیل یې د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
کاروچار چې آذربایجان چلب جار یادوي باید د نومبر په 15 تسلیم سوی وای. خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډېدلی و. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر پر 15 ویلي چې پوځي قطعې دغې سیمې ته ننوتلې دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې یې ارمنستان د اګدام چلبجر او لاچین سیمې پرېښېدو ته اړ سو. اګدام د نومبر په 16 او چلبجر هم په 15 تسلیم سو. آذربایجان ته د لاچین د سپارلو نېټه د ډسمبر 1 یاده سوې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یوه اعلامیې کې راغلي چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړې. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې شوی دغو درې مشرانو همدارس په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو اقتصادي مسایل او د غرض د ترانسپورتي اړیکو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په اړه بحثونه کړي دي. د تیرونی په ورستیو کې د روسیې د صدر اعظم د دوه مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسي سولساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
په همدې راپور سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمه ته. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې وړاندې مه هېروئ. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو د ژوند په شیبو کې که غواړئ چې دا معلومات ترلاسه کړئ چې د لومړي ځل لپاره کومو افغانستان درغاړو سندرې د افغانستان له ملي راډیوټلویزیون څخه خپرې شي نو دې پروګرام ته غوږ شئ. خو اوس اسدالدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ملګرو ملتونو، ناټو او په کابل کې بیلابیلو ډیپلوماټیکو ادارو د افغان خځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پا پایته رسیدو ټینګار کړی. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې نن د نومبر 25مه د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړو نړیواله ورځ ده. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کندهار کې د پولیسو پر یو لسمې حوزې موټر بم برید شپږ پولیس ټپیان کړي. په سیمه کې بیا روغتیایي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له چاودنې نه یولس ټپیان روغتون ته وړل شوي چې وې پولیس او پاته نور ملکیان دي. په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرجوب لشمیر زیات شوی. د بامیان د امر روغتیا رئیس ویلي چې په دغه پیښو کې د وژل شوو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته پورته شوی. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړې چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. ورځني امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي، خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې دغو راپورونو ته لاسرسی ولري. د روسیې امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش تخدریزو وسلوالو یو پلان یې شنډ کړی دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ډلې نیت درلود چې د مسکو په یوې سیمه کې تخریبي او ترهګریز فعالیتونه وکړي. آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پر حدود ته اړستل شوی وو. او د نیوزیلند چارواکي وایي دغه هیواد په سواحلو کې نږدې سل نهنګان او دولفینان مړه شوي دي.
که غواړئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام وړاندې دی. ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. دی اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو لکه څنګه چې نن مخکې په خبرونه کې مو واورېدل چې د جنیوا په کانفرنس کې پرون نړیوالو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې. په دې اړه مو ستاسو څو نظرونه درته واورول چې نن مخکې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو څرګند کړي. اوس په ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو په دې ارتباط ثبت کړي. دغه راز کولی شئ چې په همدې دوه دقیقو کې راته د ازادي راډیو د اس ام اس له لارې هم پیغامونه راواستوئ. د افغان بسمت سواتل شمیرې له لارې د دې اوریدونکو د صوتي پیغامونو په پای کې به درته ولولو.
تاسو ل پیغامونو
موږ د کندهار ولایت څخه جوړی مول سالي څخه الله او خبره کوم. ما پیغام داري د ازادي راډیو کارکونکو ته موږ پیغام باید د دګلور پوری چارواکو د چنشن د هوادو پرې چې دی وځ پر راټول کړی دی. د افغانستان د مرستې په اړه چې دغه تی سره د هومي او ځې پر مربوط ته جوړی مول سالي دا کیږي د دوه تا خپل پر د سندره کړي مربوط کیږي. د 2012 کور وطن دی واده نه بنځي نو خو باندې نه څنګه بنځي دا څه دی دی کیږي. او موږ دا غوښتنه ده چې باید دا شرطونه دی ډیر عملی چین پر کښې دي په دې چارواکو باندې او چې د څه ورکې درې مصرف نه کوي نو څه د لوړ پولو چارواکو جو بوتل ورته دا بل خل نه کوي. یو سړک سره د باندې پول ته د ګړې ولسوالۍ او لاس کې لوړ پولو چارواکو د پرلار دی وایي هڅه پر لاس تاسو دې چې دا راخته دی واسي درې چې دا د څوک د نمبر کو ګورې نو موږ دا
حالات خراب یو د نه فوندې نو په کلی کې نه څه زړې ولسوالۍ د سندري په کلی کې موږ د مارب د وزارت څخه د مارب د ریاست څخه د پوهنې د ریاست څخه د کندهار والي څخه یتلا حیات څخه دا غوښتنه موږ ته د نه فوندې د سندري په کلی کې څه جوړه کې په لږ غره کور وطن پر سر باندې یو د نه مکتب د تاسو کې د سوکاس د تاسو سوکاس د مکتب د ونن سوکاس د فلټ باندې نه فوندې ته جوړ شوم د ناري نو د تاسو خلکانو لپاره هم د انجینو لپاره السلام علیکم اسد الله او فاکم نه هر وخت جوړې د خپل نظر افغان مالیان د هلمند مرکز ولسوالۍ څخه دا پیغام دراسته نه لري نیمه کمپرانس څخه څه څه لري یو څه مخکمه د سیمه تر هغه د څه ته نه درته یو څه هلمند مرکز د دې رسول سره مخامخ تل کې بارانه دي چې جمع دي چې امر سره ورسره کړی چې ته د یو څو نګې تجارت څخه څه کوم چې ما پیغام نشه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
او اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې د افغان بسمات سواتل شمیرې لارې مو راستولي هم ده شبه ده پیغامونه را روان دي د جنیوا د کانفرنس په ارتباط نقیب الله فاروقی لیکلي د جنیوا کانفرنس افغانستان ته ګټه نشي رسولې ځکه چې پیسې شخصي جیبونو ته لیږي دانش افغان له جلال آباد لیکي چې د جنیوا مرسته د تیر په څیر په سم ډول مدیریت نشي او پراخ فساد پکې موجود وي او لسته به ګټې دي احمد ظاهر عزیزی لیکلی دا زموږ په ولټیاو پورې اړه لري چې دا مرسته پر ځای او په شفافه توګه لګول شو کنه داریو له اریو بولسوالۍ څخه یو بل دوست لیکلی چې پیغامونه زخ زیات په بیړه را روان دي چې کور ودان خو موږ ته هم فرصت راکړي چې درته ویلو لوقری سیف الاسلام له هلمند څخه لیکلی حکومت کې دننه د افغانستان دښمنان شته او افسوس زایده چې خپل دښمنان نه پیژني البته په یوې بلې موضوع مورا پیغام راستولی و د غرزناوی ولسوالۍ څخه یو بل زموږ اوریدونکي لیکلی چې ډیر خانه نه دی بخنه غواړم هم د شپې ستاسو د پیغامونو لولم او تاسو نه پرله پسې هیله کوم چې راته واضح خپل پیغامونه ولیکئ کور ودان په نور خبرونو کې به درته ولولو ازادي رادیو اوري او اوس د ازادي رادیو دوه نیزه خبرونه خبرو ته چمتو دي مخکله دي چې د ژوند په شیبو کې خبرونه واوري په مو کړی د اساسي بشري حقوقو او نیزه خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چینی فکر دیش خلق دا فساد پاڑا معلومات ولری خو که لیلمی آرخ پا دیار آقا گی گو نو فساد ستوائی
په لومړي سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتی اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقی چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایي. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدود نه تجاوز دی، ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوسل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښېز غلولی دی. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښېز غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو د حل لارې. خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چېرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځان نه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چېرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، او هلته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، خو حکومت والی مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزیر قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وزیر قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو، په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گره تزمین کومه چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بانه تدبیق گی او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرده او ریخی و چی گی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د دې بیچاره و خلکو وینې زبېښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهدو او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو قریبه دي کوونه
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میو منی لیمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندرې خبري شوې وي.
فنی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میمن پروین و دا خلکو
او خلق دا افغانی موسیقی په حق لا څوایي.
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې باغې کې ولستا کډمینی پیغام مو، د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود وو.
محبت اول آسان په نظر راغی، اخر کې مې مسرونج ګرا.
نن همدا موضوع چلو په پیل کې د موسیقي لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت چیړو، او لزوان سندرغاړي سره مو خبرې هم کړي. له آزادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د موسیقي کلمه له یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده. کوم کسان چې په موسیقي کې مهارت لري هغو ته هنرمند، سندرغاړی او موسیقي دان وایي. موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په ښکلو هنرونو کې هم تدریسیږي، او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي. تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخته یادوي. له زردشت سره موسیقي دینی مراسمو ته ورګډه شوه. په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه وه. همداسې ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه. د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندوستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول. دوی به په دربار کې هم ساز کاوه او په امیر ډیر ګران وو. دغو سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کېښود او ډیر کسان یې وروزل. دوی په پیل کې غزلې ویلې، وروسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوښیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه. راځو دې ته چې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خپره شوه. لومړی د هغې شپېلۍ غږ اورو چې راډیو ورباندې پیل شوه. لشپېلۍ وروسته له خبرونو، ویناوو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شوه. د ملي راډیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غږ چې وایي اوس به د امیل دانی دانی کړمه ثبت شوې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل د یادې راډیو آرشیف ته ورغلې. هلته د آرشیف پخوانی مسؤول محمد صدیق ظریفیار د خپلې ځوانۍ د وخت سندرې اورېدلې، ورته غوږ شئ.
سپ سر لد کل خواند شل تیرو دون و بچا دبا بخ در در شل تیرو دون و بچا دبا
استاد کدارت وایتی دغه خواندن چې بوستاسی او ری دادی چاپ غاگ ده
دا سندر ستاسی بوست واوری دل دادی میر سلام پا واس که
چون کلونا دی؟
دیر لسو دری چل بکتم کلونا پای خواه کدنو
دی اول جل پارا لر راڈیو نا کوم سندر اخ پرست با
خونی و نرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروینو دا خلکو رسل غسی آرشیف دی راڈیو افغانستان ایجاد شو. پاگه که اولین خواندن چه شماره ده آرشیف خورده ده و راجستر سوی ده پا آرشیف که ده خاتم آواز ده وست به ده امیل دانی دانی که من تاست کنم.
بله ام داست تاسویل وست به ده امیل دانی دانی که من لک برخوی را تواه رویم.
ولی نه
موسیقی آلات و سره در دور سندری ویل که دلی
دول ده رباب ده تنبور ده دوتار ده ارمونیه ده
کراسو ده میرمنو برخیتا پرادویو که لمرنه سندره ده چاوه
ده میرمن فروین ده من دختر گل پراشم زیمن گله بخرید
که ده اوبخانه سندرو پاک لره توه دوی پا چوم را امکاناتو یو سندره برا برا وله به تلویزون یا رادیو تا برنده که وله
چه اول خو راسن نشدیده و اغا سندری بیر تا پاکی دلی شنه بوسی دوی ساته لوید اول پا رکاردو که سبتیده بیا پس لرکاردو نفیتوی تا رات لله
که یعنی دیر پا مشکل با دوی یو سندره سبته وله
فرزند استودیو که بی مشکاو بیا با کمیسون ورده سی اغا با تو فرزند آهنگ به قابل دیدی و سبسی بیا به سبسی و بیا به پسل نشد بیا تدبیق و سده درسته که نده
یعنی دسی نو چه لمدا سندری سبسی و نشد سی
نه قطعا
تاسو مخ که دی تو کسان نمونه وقت سوی چه دلتا پا پایل که راغلی و او سندری دلتا سبته ولی اغا سندری تر وسه پوری تاسو طول پا آرشیف که ساتلی؟
بله در کوم سندری سه رسمی لریاست موسیقی نه یا پا رادی افغانستان که سبسوی دی درسته لمکسر موجود دی
دیر زیاد جنگونه تیر سول یا وقت دسی را غای چی موسیقی بیخی منو ده ها پخانه موسیقی ده موتسنگ دلتا و ساتل
اول خود آرشیب ده کار که اون که زامت و پزل ده خدای نور آرشیب نموگر یه لاسن ده خانه لین اونجا کجا
یعنی چه غرز و سرو نکن؟
چه غرز و سرو نکن
اپخانی شاید روز استم؟
روز استم
لدی پس بم ساتل کی گی؟
خدای مهربانه دسی و ساتل سی
شندین
وروسته چې کله ټلویزیون د اکادمیسین سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست، هلته هم موسیقي خبرېدله. په هنرمندانو سربیره د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي به هم د ملي ټلویزیون په استودیو کې سندرې ثبتولې او بیا به خبرېدلې. زموږ همکارې فرشتې مرسل د ټلویزیون په آرشیف کې همغه لومړنۍ سندرې اورېدلې دي. هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په هکله د ملي ټلویزیون له کارکوونکي هنر خان یوسفی سره مرکه کړې ده.
اول وخت کې سندره یا ترانه ډلې ډول باندې ویل شوې ده، هغه به تاسو ته پلی کوم او تاسو ویني او واورئ. زبر تاسو انزور تشریح کوم، تاسو وینئ چې مثلا دلته په ډلیز ډول باندې جونی او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او خپو منظم ډول ولرډي، هغه یونیفورم او هغه کوم منظم ډول باندې د ودریدل هغه د ترانی ویل او هغه ادا کول په هغه وخت کې دا ډیر مراد کېدل.
ترانیس فوګس تروسو بیا سندرې وی چې هغه به ډېر د سی په آرام ډول ویل کېدی، که امکان یې یو هغه سندره به موږ
ولې نه زبر تاسو ته د سی یو سندره پلی کوم د میرمن پروین په غږ باندې.
دا میرمن پروین ده؟
او دا میرمن پروین ده، منظم ولاند ده، ډېر خوځیږي له خوځیږي نو هغه کوم شعر په مطابق باندې هغه څه شي چې ادا کوي په هغه حرکت ډېر محدود او یا منظم ولاړ دي. هغه وخت دا امکانات ډېر کم تلویزیونو کې وو.
یعنی موږ ویلی شو چې لومړنۍ میرمن چې تلویزیون کې سندره ویلې هغه میرمن پروین وه.
بلې وو.
د پخوانیو سندرو د کیفیت په اړه څه وایي؟ سره له دې چې وسایل دومره نه و، پرمختګ دومره زیات نه و،
هر څه چې وو یعنی لایف وو. علي چې به غولي هغه ملته اکثرا به لایف وي، کمپیوټري بڼه معنی به نه وي. هغه څه چې وو هغه ساده او خولي په مغه غږ معنی غول چې کوم چې غږ یو پخوانی سندرګانو کې دا توان مندي و چې لایف سندرې به ویلې.
تاسو ښه ډیره زیات مننه زبندي اوسئ.
کورم آباد تاسو هم ښه مننه.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په ملي رادیو تلویزیون کې د موسیقي د ډولونو په حق له د تلویزیون د نشراتو رئیس عبدالغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدی موسیقي نشراتو ته کولا وربخلی ده.
د آرشیف کې بیلابیل موسیقي لرو، موسیقي تختیمات سوي لکه محلي موسیقي ده او موتور سندرغاړي دي. موسیقي هغه بیلابیل آلې دي، موسیقي سي دي لکه تبله، هارمونیا، رباب او دغه راز نور. دا اوس هم د راډیو په آرشیف کې کدرته 2000 سندرې به زما په حافظه کې چې کله بيخي د موسیقي دغه شروع کیږي په پیغام سه کومه سندره ده، کوم شعر ده، کوم کمپوز ده. د سې سوي دي سه یو سندره په دوه ورځو کې ثبت سوي ده. په تلوي نفري ارکستر په دې کې به سندرې ثبتېدلې. خو بعد مرغه په افغانستان کې دغه جګړه سوله دغه پروسه پاته موس موږ ورورم تولید شروع کړی ده په نوي سیستمو د تخنیکی وسایلو او تولید لګ لرو لکه په غونډې په اندازې نه ده، خو تاندازې ده.
اکثر خلک بیا داسې موسیقي خوښوي چې آراموي او معنا لرونکي شعر ورته ټاکل شوی وي. په دې باب د ننګرهار اوسیدونکي مسعود حق ملوي:
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې په هغه کې ولسته که د مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود و، بربند به هر څه نه و. هنرمندانو که نارینه و که ښځینه و داسې حرکات یې نه کول چې ولسته د هنر بله بڼه ورکړي. له بده مرغه اوس بهرني فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول خو که شعر انتخابوي هغه شعر انتخابوي چې په هغه کې له بده مرغه خلک یا نشو ته بلل کیږي یا هم خلک رقص او غړا کولو ته مجبورای. یعنی موسیقي نه ده، هنر چې ده په زړه باندې اغیز کوي. د دې اغیز ډیر په زړه باندې نه دی بلکې په اعصاب باندې بد اغیز کوي چې اعصاب بل خواته بیایي.
ځوان هنرمندان بیا دا نه مني چې په دې ورستیو کې یو شمیر سندرغاړي د شیر پټاکلو کې دومره غور نه کوي. د بیلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبرې اورو.
ښه اشعار ویل پکار دي، نو دا د ټولنې تقاضا وي. د نرمند نه کوي نه وایي بیرونی په چاکو یې ویلي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي، یعنی شپاړس اولس سندرې ویلي چې دا ډېر یو عجیب کار دی. د معرف دپاره ما ځانګړې سندرې ویلي. اوس دوی په دې خفه دي، هغه خلک چې هغوی نه چلیږي، څوک اوري نه، نو ځوانانو ته ځای نیولی چې والا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبوره چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو